واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښ سو لومړی به خبرونه واوري
او دا هم د سات خبرو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله مهم وای چې په بحرین کې د پاکستان د فوج له لوی درستیز او د استخباراتو د مشر سره لیدل دي. هغه وای چې د غامنتی غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د فوج لوی درستیز هم ګډون کړو. خال مهم نن د شنبه په ورځ په کابل کې خبران ته وای چې د غامنتی غونډه د برتانیې په منځګړتوب په بحرین کې جوړه شوې و. خغلی مهم معلومات ورنکړل چې د غونډې هدف سو او په غونډه کې د بحث مسایل کوم وو. معلومه نه ده چې دا غونډه کله شوې ده، خو خغلی مهم وایي چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې داسې نور ملاقاتونه به هم تنظیمېږي. پاکستانی او برطانوي چارواکو هم د دې غونډې په اړه لاسنه دی ویلي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله مهم وایي افغان حکومت د افغان سولې په اړه د مسکو او ترکیې په غونډه کې ګډون کوي. خغلی محب ویل چې په کومه سطح چې دا غونډه وي افغان حکومت به هم په هماغه سطح پکې ګډون وکړي. خغلی محب ویل که چېرې د طالبانو د پلاوي د دوحې په سطح نو بیا به د افغان حکومت د سولې مذاکراتي پلاوی پکې ګډون کوي. ټاکل شوی د روان میاشتې په 13مه په مسکو او په راتلونکي اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه غونډې ترسره شي. بلخوا تیره ورځ د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوش اوغلو هم د خبریالانو سره خبرو کې وویل چې راتلونکي اپریل میاشت کې به په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د وی غونډې کوربه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روان میاشت ولسمشر غنی ته استول شوی لیک کې په ترکیه کې د افغان سولې په اړه د غونډې یادونه هم کړې وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هرات ښار کې د تیر شپې موټر بم چاودنه د وسلوال طالبانو کار بللې او زیاته کړې ده چې یاد ډله د روان ناورین او جګړې د پای ته رسولو اراده نه لري. تیر شپه د هرات ښار په څوارلسم امنیتي حوزه کې د فلاین کوچ په واسطه موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا نه کسان وژل شوي او څلور پنځوس نور ټپیان شوي دي. خاغلی غنی نن د ارګ څخه د خبره شوې لامې لمخې ویلي دي چې د دغه برید غندي او ویلي دي چې دغه بریدونه وضعیت لا پیچلې کوي او په وینا یې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت هم ضایع کوي. د دغه موټر بم چاودنې مسؤلیت هیڅ وی وسلوالې ډلې نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اروزګان کې نن سهار د سړک د غاړې من چاودنه کې درې ملکی کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. پیښه د اروزګان ښار مرکز ترینکور ښار ته نږدې د سرخوبیت په سیمه کې د کندهار اروزګان په لویه لار رامنځته شوې. د اروزګان والی محمد عمر شهزاد نن د شمې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې وژل شوو او ټپي کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. خپل وسلوال طالبانو په دې باره څه تبصره نه ده کړې. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جانسن اند جانسن د دوا جوړونکي شرکت نه د کورونا ضد سلو میلیونو ډوزو نورو واکسینو د اخیستو امر ورکړی. په دې اړه د ایسوسیټیډ پریس د خبر خلاصه د سید سلیمان شان اوري.
د جانسن اند جانسن د دوا سازي له شرکت نه د سلو میلیونو ډوزو واکسینو درنیولو سره په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال تر پایا پورې د واکسینو ذخیره نور هم پراخه شي. د بایدن اداره غواړي چې متحده ایالات باید دومره واکسین ذخیره کړي چې د روان میلادي کال د مې تر نیمه پورې د 400 میلیونو امریکایانو د وقایې کول لپاره کفایت وکړي. که د فدرالي حکومت د خوراک او دوا اداره یا اف ډی ای منځوري ورکړي په پام کې لري چې برتانوي سخت استرازینیکا واکسین او هم نوواوکس نړیوال واکسین د روان کال تر نیمه پورې واخلي. مخکې له دینا چې متحده ایالات د کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد په شمول انډیوالانو ته د کورونا د واکسین په لګولو باندې پیل وکړي، کاغلی بایدن غواړي چې تر ټولو لومړی باید امریکایان ته واکسین ولګول شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
په نیوزیلند کې د شنبه پر د کراسچرچ د جمعه د هغې غمجنې پیښې دویمه کډلیزه ولمانځله شوه چې پکې دوه کاله وړاندې یو سپین پوستي نژاد پرسته او وسلوال یو 500 کسان د جمعه دننه وژلي وو. د دویمې کلیزې په مهال سلهاو کسان د کراسچرچ جمعه مخې ته راغونډ شوي او د قربانیانو یادونه کوله. دغه غونډه د ټولنیزو شبکو لارې په ژوندۍ بڼه هم ښودل کېده. د دې پیښې د تیر کال لومړۍ کلیزه د کورونا د قیودت له کبله ځنډول شوې وه. په برما یا میانمار کې د شنبې په ورځ هم احتجاج کوونکي سړکونو ته راوتي او په مختلفو ښارونو کې د نظامي کودتا خلاف مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکي د امنیتي قوو د سخت غبرګون سره مخ شوي دي او په ځینو ځایونو کې ورباندې ډزې هم شوي چې په نتیجه کې د څلور کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. د دغو خونړیو مظاهرو په مهال د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو مفتش په نړیواله ټولنه غږ وکړو چې د برما د نظامي رژیم په ضد د غږ پورته کړي. برما کې د فبروري په لومړۍ نیټه نظامي کودتا کې منتخب حکومت له واکه لرې شو او مشر آن سان سوچی زندان ته واچوله. او دا هم یو ورزشي خبر. د افغانستان د لوبې غوره لیک دویم پړاو په پیلوبه کې د کندهار او د کندوز لوبډلو سره سیالي وشوه چې د دوړ لوبډلو په ټاکل شوي وخت کې درې درې نمرې واخیستې او فائنل یا پیلوبه مساوي اعلان شوه. دا د سیمې د نوې خبرونو چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محبوبای په بحرین کې د پاکستانی چارواکو سره د تیر اونۍ د کتنې وروسته به د دوه هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ د غونډې دوام وکړي. د بل خوا د ملي امنیت رئیس وایي چې د بلخ په ولایت کې د یو نه کلن ماشوم د تشتولو په تورې د یو شمیر بهرانیانو په ګډون 55 کسان چې د داعش ډلې غړي دي نیولې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری پرپوت کې واوري.
د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د افغانستان د امنیتی سکتور د نورو چارواکو سره یوځای د شنبې په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال په بحرین کې د برتانیې په منځګړیتوب د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI د رئیس سره د خپل کتنې په باب خبري اعلان ته معلومات ورکړ او ویل چې دا غونډه تر ډیره یو تشریفاتي غونډه و.
جلسه اول بود ما تبال کوم پیشرفت خاص از جلسه
لومړی غونډه و. اوسه په دې غونډه کې د کوم ځانګړي پرمختګ په باب درته سنشم وایلی ځکه چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لرله. خو پریکړه وشوه چې دا ډول غونډه ته دوام ورکړو. په امنیتي کچه به پر مخ وړل کیږي تر څو یوې پایلې ته ورسیږو.
مثبت پرسم
خاګلی محبوبیل چې په بحرین کې دا غونډه ورسره لاغه جوړه شوه چې د افغانستان او پاکستان ترمن د غونډې د ځای پاکله موافقه ونه شوه. هغه ویل چې افغانستان په کابل او پاکستان په لاور پندې کې د دې غونډې جوړېدو غوښتنه کوي چې بل اخره د برتانیې د پاوس په منځګړیتوب په بحرین کې دا غونډه جوړه شوه. د پاکستان د پاوس د مطبوعاتو څانګې ISPR د چهارشنبه په ورځ د بحرین په قربتوب او د برتانیې په منځګړیتوب د دې غونډې جوړېدل تایید کړو. پاکستان پاوس په اعلامیه کې ویل شوی چې په غونډه کې د افغانستان سولې بهیر امنیتی او د دوه هیوادو پر سرحدي مسایلو خبرې شوې. حمدالله محب سره په دغه خبري کانفرنس کې د ملي امنیت رئیس احمد زیار سراج، رئیس رسیس محمد یاسین زیا او هم د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی هم برخه لرله. احمد زیار سراج د خبري کانفرنس په وینا کې د بلخ په ولایت کې د عبدالرؤف په نوم د نه کلن ماشوم د تختولي پر مسله خبرې وکړې او ویل چې تر اوسه دغه ماشوم د تختولي د پلان جوړونکو په ګډون 55 چې هغه د اسلامي دولت یا داعش د ډلې غړي وبلل نیولې دي. زیار سراج ویل چې دغه ماشوم د تختولي قضیه سیاسي نده بلکه داغه د اعلان مخی ز دنج جلیل خو یو پلان شوی کزیه ده.
کار ما از کس به نام آرش بود. زموږ د دې کار پیل د آرش په نوم د یو تن نیول وو چې د تختونکو د رهبری په کچه کې شامل وو. په دې 1550 تنو کې موږ داسې کسان لرو چې د ازبکستان او د تاجکستان ادبادی اکثره دا کسان د بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې نیول شوی دي او د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
هنوز هم ادامه داره.
د ملي امنیت رئیس ویل چې په دغه شمیر کې شپارستانه هغه کسان هم شامل دي چې دروب ز تختولو او یا هم د سور د شپولو لپاره دغه پر ساتلو کې مخامخ لاس درلود. د ملي امنیت رئیس ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هغه زیاته ډیر نږدې شوي چته چې تختونکي د ماشوم ساتي. خو د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې لا تر اوسه د دروب ز تختولو په قضیه کې د لاس لرلو او یا نه لرلو لپاره تر اوسه رسنیو ته سند ویلي. نا پیژان د وسلوالو سبا مثالول میاشتې وړاندې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دروب په نوم یو نه کلن ماشوم تختولې دي. دغه د کور کورنۍ غړي وی چې عبدالرب تختونکو دغه د خلاصون په بدل کې ورڅخه پیسې غوښتي. د عبدالرب کورنۍ غړو د تیر وسومې شورایسي د بلخ د والي دفتر مخې ته د پرلت خیمه واخلي او حکومت څخه دغه د خلاصون غوښتنه کوي. د عبدالرب د کورنۍ د روان اعتراض په ترڅ کې دغه پلان په کابل کې افغان چارواکو سره هم لیدلي او لاغوی د خپل زوی د خلاصون غوښتنه کړې، خو هغه لا هم سړي تختونکو سره په بند کې دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له دې وروسته به ټول هغه موټر چې قانوني اسناد نه لري ضبط او خاوندان باید د قانون منګولو ته وسپارل سي. عام خلک د حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د تروریستي پیښو او جرمونو مخه ونیول سي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ په یو بیان کې د بی اسناد موټرو په تګ راتګ د بندیز خبرداري ورکړی او ویلي دي له دې وروسته ټول بی اسناد موټر د پولیسو لخوا نیول کیږي. افغان حکومت تر 1999 کال پورې یو کلی موټرو ته اسناد نه ورکول او په غیر قانوني توګه به تګ راتکاو، خو کله چې د افغانستان د جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل د امنیت مسولیت په غاړه واخیست، لاړوندو ادارو څخه وغوښتل چې دغه موټرو ته د قانوني تګ راتګ اسناد ورکړي. د دغه موټرو د ثبت لپاره ټاکل شوی موده یو ځل وغځول شو چې د کب تر پایه دوام کوي او په دې موده کې زرګونه موټرو ته قانوني اسناد ورکړل شول. خو وز د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د امنیت د خوندیتوب او د جرایمو د مخنیوي لپاره لا دې وروسته بیا اسناد موټر نیول کیږي او چلوونکي د قانون منګولو ته سپارل کیږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن امریکا غږ ته وویل
د کورنیو چارو وزارت ټول هیوادوالو ته خبر ورکوي چې د بیا اسناد موټرو د ثبت د تمدید وخت پای ته رسیدلی دی او د دې لپاره چې له تورستي پیښو څخه مخنیوي وشي د ټولو بیا اسناد موټرو په ګرځولو په کلکه توګه بندیز وده دی. له دې وروسته که هر څوک بیا اسناد موټر ګرځوي، موټر به ضبط او خپل به د قانون منګولو ته سپارل کیږي.
د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې وروستیو کې له بیا اسناد موټر څخه په استفادې یو شمیر تروریستي او د اختطاف قضیه ثبت شوې دي او له همدې عملی دغه موټرو په تګ راتګ بندیز لګولای دی. دغه وزارت ویلي چې د بی اسناد موټرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره به جدي نظارت وکړي. عام افغانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې دا به په افغانستان کې د تروریستي پیښو او جرمونو د کچې له کمولو سره مرسته وکړي.
سید رحیم یم د کابل د ولایت څخه. د دوی اختطاف او د چورو د قتل او د دغه شایانو یګانه دلیل چې د یم دغه یو کلی موټر دی، نو کدا توقف شي او بیا هیڅ کله دغه موټر ته اسناد ورن کړل شي.
زانور خان د کابل اوسیدونکو د امنیت لپاره ډیر غټ کار ده، په داسې اکثر دغه بیا اسناد موټر دغه جرمونه غونډم نه کی او سدا جدي برخو د سره وسینو دا په امنیت کې ډیر غټ غیظ راولي او دا نیک اقدام موږ هر کلی کوو.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د موټر سایکلونو خاوندانو ته هم خبرداري ورکړی وو چې خپل واسطې له حکومت سره ثبت او ورته قانوني اسناد جوړ کړي. د وزارت د تروریستي او جنايي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو مالکانو ته خبرداري ورکړی که په دغه واسطو تروریستي پیښې ترسره کیږي، هغه شخص به مسؤل ګڼل کیږي چې موټر سایکل یې په نوم ثبت شوی وي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې هم واوریدل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جانسن ان جانسن د دوا سازي له شرکت څخه د کورونا ضد 100 میلیونو دوزو نورو واکسینو د اخیستلو امر ورکړ. په دې اړه د ای پی د خبر خلاصه له سید سلیمان شاه څخه واوري.
د جانسن ان جانسن د دوا سازي له شرکت نه د 100 میلیونو دوزو واکسینو درنیولو سره به په متحده ایالاتو کې د روان میلادي کال تر پایا پورې د واکسینو ذخیره نور هم پراخ شي. د بایدن اداره غواړي چې متحده ایالات باید دومره واکسین ذخیره کړي چې د روان میلادي کال د مئی تر نیمای پورې د 400 میلیونو امریکایانو د وقایې کول لپاره کفایت وکړي. که د فدرالي حکومت د خوراک او دوا اداره یا اف ډی ای منځوري ورکړي، په پام کې لري چې برتانوي سخت استرا زینیکا واکسین او هم نوواکس نړیوال واکسین د روان کال تر مې پورې واخلي. مخکې له دینه چې متحده ایالات د کاناډا، مکسیکو او اروپایي اتحاد په شمول انډیوالانو ته د کورونا د واکسینو په لګولو باندې پیل وکړي، ښاغلی بایډن غواړي چې تر ټولو لومړی باید امریکایانو ته واکسین ولګول شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا په ایوا ایالت کې حق خبریاله چې تیر کال د تورپوستي امریکایي جورج فلوید د وجل کېدو وروسته د پایلسو په زهرو د خبري پوشش پر مهال تورن سوی و، روانو اونۍ په محاکمه کې ګناهکار و نه ګڼل سو. خو د دې خبریالي محاکمه په امریکا کې د خبریالانو په وړاندې د پراخو اندیشنو ښکارندوی کوي. نورحال پرپورت کې ووري.
په ټول امریکا کې وروسته لږه مظاهره پیل شوه چې د جورج فلوید په نامه یو تورپوستي امریکایي د پولیسو په قید کې ووژل شو. تیر کال په ټول امریکا کې د ټولنیزو جنجالونو کال وو. د بیان د ازادۍ مدافعین وایي خبریالان هم په بې ساري توګه له توقیفونو او بریدونو سره مخ شول. اندیا سهوري چې په ایوا ایالت کې د یوې ورځپاڼې خبریاله ده وایي د یو مظاهرې د ریپورت ورکولو پر مهال پرې د مرچو سپرې وشندل شوه او ونیول شوه.
ما دا فکر نکاو چې د پولیس افسران څخه تیخ تخه کار دی. ما کوم غلط کار نکاو. بنان ما لاسونه پورته ونیول او مو ویل چې زه خبري علایم.
په میناپولیس کې د فلوید له وجل کېدو وروسته څو نه نارامې رامنځته شوې. هغه خبري اعلان چې د دوغو پیښو ریپورتونه برابرول خپل خبر وګرځیدل. د امریکا د بیان ازادۍ د څار بنسټ په وینا په 2000 کال کې کابو یو سلو دیش خبري اعلان نیول شوی او یا هم بندیان شوی دی.
دا یو کال مخکې په پرتله 200% زیات ولای خی. دا زمونږ په تاریخ کې تر ټولو پیښو زیات شمیرو. مونږ په 2010 کال کې کار پیل کړ. ډیر شمیر خبریالان د خبری رپورټونو د ورکولو پر مهال نیول شوي او بندیان شوي دي. دا کار به ساري ګڼل کیږي او د بیان د ازادۍ د نقص لپاره یو غیر معمول کال وو.
په ټول امریکا کې د خبریالانو په وړاندې تورونه لری شوي دي. پای وکی چرانوالان وای سحوری او د هغې ملګری سپنسر روبنت د تیټو پر کېدو لپاره د پولیسو د لارښوونو پر وړاندې مقاومت کړی وو.
ما د هغې کین لاسونه وزکه هغه ولاړه وا او لسیمې تلل نه وا. وروسته بیا هغې ځان شاته کش کړ. کله چې خاغله روبنت راورسید او د هغې خیله سیونی وو او هڅه وکړه چې زما لقیت خې لری کړی.
د بخنی نړیوال سازمان د هغې قضیه په امریکا کې د بیان د ازادۍ یو امتحان بولی. منصفه پلاوی سهوری مجرمه و نه ګڼله او د بیان د ازادۍ مدافعین وایي دا قضیه کېدای شي هغو خبریالانو ته یوه بیلګه وي چې د خبریالۍ پر مهال نیول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا هم د کندهار څخه زموږ د خبريال عزیز الله پوپل رپورت. د کرهنې مسؤلین وایي چې سش کال په جنوبي ولایتونو کې د وچکالۍ ګواښ موجود دی. د غراز دی د اوبو د ضایعاتو د مخنیوي غوښتنه لري او زیاتوي چې که د اوبو د استعمال په برخه کې سپما ونه سي نو ستونزه به څو برابره نور هم زیاته سي.
د ژمی د اخیری میاشتې روسي شپې ورځې هم پر تیرې دودي، خو په کندهار او د جنوب په ټولو ولایتونو کې ډیر لږ اورښت سوی دی. چارواکي په دې سیمه کې ساش کال د وچکالۍ وړاندوینه کوي او زیاتوي چې کروندګر به ساش کال د اوبو د منابعو له شدیدو محدودیتونو سره مخ وي. د کرهنې مسولین د اوبو د سپما په برخه کې د مرستې غږ کوي او زیاتوي چې که د اوبو په کارونه کې پاملرنه ونه سي ممکن حالات تر بدو بدتر حالت ته ولاړ سي. په دې برخه کې لوی نیواکه پر هغو خپل سرو برمو یا ژورو صحانو ده چې په غیر قانوني توګه په دشتي سیمو کې کېنل شوي دي. د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست د طبي سرچینو امیر انجینر عبدالحمید سادات یې په اړه داسې وایي.
د کندهار ولایت اړوند مسوالې چې دشتونه دي، تاسو کې اوس یو سروي راوهي تقریبا د 500 شاوخوا کې موږ په دامان او خاکریز او په جوړی کې برمیدلو چې د پیړیو پیړیو راهیسې دلته یعنی چې د الله د مځکه پیدا کړې ده او دا اوبه اوبه ورکولې د کاریزونو تر نن ورځې پورې هغه کاریزونه اوس وچ دي. نو دا چې اوس وچکالي راسي دغه حالت په نور هم ډېر تېزۍ سره دوام پیدا کوي نو خلک د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي.
د کندهار میوند، خاکریز، شاولیکوټ، ارغسان او دامن هغه ولسوالۍ دي چې د اوبو په زرګونو ژور صحن یا برمې په خپل سری توګه پکښې کیندل شوي دي. د مریضو هندارو په مرسته له دې برمو څخه په لوړ اندازه د اوبو ضایعات، د اوبو د منابعو د وچېدو په برخه کې لوی اندېښنې هم رامنځته کړي دي. چارواکي وایي چې اوس د اوبو سطح په یادو سیمو کې د تیر په مقایسه 4 برابره ټیټه شوې ده.
په 50 مترو کې موږ د ماسپ معلومات چې 50 مترو کې اوبه دي د شتو کې په 50 مترو کې اوس د هغه اتیا نوي 100 مترو ته تللي دي. نو دا کار پر کار باندې راسي په شتل دي.
دغه راز ځینې مځکوال هم غوښتنه لري چې د غیر قانوني برمو یا ژورو څاهنو په برخه کې دي حکومتي ادارې خپل څارنه ډېره کړي او د اړتیا وړ سیمو کې دي بیا د اوبو د منظم استعمال لپاره مځکوالو ته لارښوونې وکړي.
ځینې ساحو کې چې دا اوس د شمسي امدارې فلسوي دي د دې څخه هم ساحه خلک استفاده کوي، ماشینان یې اچولي دي چې اوبه بې ځایه مصارف د شتي منطقو کې ایلوي چې بارانه نسته، الهي مثال بارانه نسته. نو هغه اوبه چې کوم څه د ځمکې په ذخیره په تل کې وجود لري دغه اوبه باید بې ځایه مصرف نه شي.
په جنوبي ولایتونو کې د کرهنې مسؤلین وایي چې د یو آباد کال لپاره 180 ملي متره اورښته اړتیا ده چې اوس دا کچه یوازې 10 ملي متره ته رسیږي. د کندهار په ګډون د ګوندوي ولایتونو کرهنې تر ډیره د کاریزونو او ویالو پر اوبو ولاړ ده چې د غیر قانوني برمو په واجه زیاتره کاریزونه اوس اوچسوي او په ویالو کې هم اوبه د اورښت د کموالي په واجه لږ بهیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په فراه کې طبي ډاکټران وایي د ګوزن واکسین په وړاندې ټول منفي تبلیغات ناسم دي، بلکې د دوی په خبره د ګوزن واکسین په نړیواله کچه حلال او معیاري جوړ شوی دی. اړوند روغتیایي چارواکي بیا د ماشومانو د فالج د ناروغي د مخنیوي درمل یوازې همدا د پولیو واکسین بولي چې د څو هیوادونو پراته یې په ټوله نړۍ کې ګوزن ناروغي محوه کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال خوشحال ځلان پر راپورټ کې واوري.
په فراه کې د ګوزن ناروغي متخصص ډاکټران د پولیو واکسین پر وړاندې هر ډول منفي تبلیغات ناسم بولي او له ټولو کورنیو څخه غواړي چې دغه ناوړه تبلیغاتو تر تاثیر لاندې رانسي او خپل ماشومان واکسین کړي. طبي ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي له یوې خوا د روغتیا نړیوالې ټولنې په حلال او معیاري توګه د پولیو واکسین د ماشومانو د فلج مخنیوي لپاره جوړ کړی چې پولیو سین دی ګټې پراته دی ماشومان لپاره هیڅ ډول زیان نه لري.
مخنیوي کې چې ماشوم ته واکسین نور کول کیږي دا اولاد نه کیږي به هیڅ کله توبه د خبر نه مني. نو کله تبلیغات تل تسوي سي د تبلیغات مکمله دروغ دي او صرف او صرف غواړي چې پښتانه خلک په دې مرز باندې اختصي او د دوه اولادونو مایوب پاتې سي.
بل خو دی فرادي امیرختیا مشر عبدالجبار شیخ هم دی ورته نظر په لرل سره دی ماشومان دی فلج ناروغي مخنیوي درمل یوازې همدا دی پولیو واکسین بولي چې دی څو هیوادونو پراته په ټول نړۍ کې ګوزن ناروغي محو کړی ده.
د مخنیوي لپاره د ترین طریقه تدبیر د واکسین ده، یعنی هر کوچنی چې موږ تدبیر ته کمپاین د واکسین لپاره وګورو وڅر واکسین د خپل وڅر چې هغه
خو دی پوهنتون استاد نقیب الله نیکمل بیا وایي کیدای سي چې په افغاني ټولنه کې ډیر کم خلک پاتې وي چې دی ګوزن ناروغي په اړه منفي نظر ولري. خو په خبري اړوند روغتیاي چارواکي باید هڅه وکړي چې دی ګوزن ناروغي ورستۍ ریښې له افغانستان څخه وباسي.
کیدای سي با یو شمیر ډیر کم خلک داسوي اوس مهال چې دغه واکسین د ارزښت اهمیت په باندې ونه پویږي او دا کاور کول یا پوشش د دې تر ټولو مهمه خبره ده چې به ټول سیمه تر پوشش لاندې راولي.
د هغه سیمو خلک چې خپل ماشومان نه واکسینوي د تی بی ډاکټرانو اندیشنه دا ده چې هلته یو ځل بیا د ګزړن نوی پیښه رامنځته نسی، ځکه ګزړن په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده او هر ورځ د ګزړن ناروغي بیا خپرېدو ویره شتون لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هم د خوست ولایت څخه د پولیو د واکسین په اړه رپورت. د خوست د ځینو سیمو یو شمېر خلک له روغتیایي مسؤلینو څخه غوښتنه لري چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق کړي. موساخیل، قلندر، صبری او ځینې نورې هغه سیمې دي چې کور په کور د ګزان ضد واکسین پکې نه پلی کیږي. خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حقله دا رپورت راستولی دی.
د خوست د هغو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې کور په کور د پولیو واکسین نه پکې تطبیقیږي، له روغتیایي چارواکو غواړي چې کور په کور د واکسین د تطبیق لپاره صحیح رضاکاران ورولېږي. د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکی سید امین وایي که صحیح رضاکاران کور په کور د واکسینو تطبیق وغواړي، خلق ورسره پوره همکاري کوي، ځکه تر ډیره بریدل د واکسینو پر اهمیت پوهیدلې دي.
مخکې به کور په کور ګرځول ډیر خو ټول مشمونو ته د واکسین کول، نو اوس د څه وخت کیږي چې د واکسین باندې شوی دي، نو ځنې وخت دا لري چې د مشمون پوتې شي. مونږ کورونو کې مشمون پوتې شي، هر څوک مثلا داسې چې نه موټر لري، نه ټیکټار لري، نه بل شي، نو نشي کولای چې د کلینیک ته لوړ شي. نو موږ هیله دادو چې دغه واکسینو پروګرام د بیرته پایل کړي.
د 2019 میلادي کال د اپریل میاشتې راهیسې چې د پولیو واکسینو کمپاینونه له ستونزو سره مخ شول، د دې ولایت په موساخیلو، قلندر، صبریو او ځینو نورو سیمو کې د کور په کور واکسین کمپاین نه دی پلی شوی. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین منګل آشنا راډیو ته وویل چې لا هم په ګڼو سیمو کې د وسلوالو طالبانو له لوري کور په کور یاد کمپاین ته د تطبیق اجازه نه ده ورکړل شوې.
کور په کور کمپاین ګټې دا دي چې هغه ماشومان چې ویده وي یا مریض وي یا میلمانه وي یا نوي زیږیدلې وي، د موږ واکسینو ټیمونه کور په کور ورځي. دغه ماشومانو چې عمرونه د 50 کلو کم وي، د دې پوښتنه کوي، د پامیل غړو سره خبرې کوي او هغه ته د پولیو واکسین تطبیق کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د یو شمېر کورنیو د انکار او ځینو سیمو ته د صحي رضاکارانو د نه ورتلو له امله د وروستیو کمپاینونو پر مهال لسګونه زره ماشومان له ګزن ضد واکسین نه محروم شوي دي. د دې ولایت اوسیدونکی شیرخان بیا له خلکو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو روغتیا په نظر کې ونیسي او د ګزن ضد واکسینو لپاره نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
په بازو کلیو کې واکسینو والا نه ګرځي او په بازو کې ګرځي، نو علاقه خلکو څخه مې داخله ده او لمپلارانو او لمیاندو څخه چې نږدې کلینیکونو ته او ملکی هسپتال ته دی مراجعه وکړي چې خپل ماشومان له پولیو واکسین څخه پاتې نشي.
پولیو دایمي معلولونکي وایروسي ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل ته په ډېرې اسانۍ سره انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د هر کمپاین پر مهال هر ماشوم ته د ګوزن ضد واکسین په ورکولو سره د دې ناروغۍ مخنیوی ممکن دی.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ.
خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خپرونې دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خپرونې اوري.